دا ازادي ریډیو په یو بل خبرونه کې موزه اجملند هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې دا ترهګرۍ د لمنځوړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا د سفیر په توګه د جان باس ټاکل کېدل تایید کړل او د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړې چې ملګري ملتونه د شمالي کوریا د دښمنۍ ډکې تګلارې په بدلولو کې پاتې راشي واشنگتن باندې چې شمالي کوریا په بشپړ ډول له منځه یوسي. بیا هم ستړي مشي ز اجمل اندی مو د ازادي رډيو په دې خبري خبرونه کې مو هر کله کوم په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورتونه ملرو خو مخکې لیدنې ټول ریپورتونه درو پیژنم په مخکې د دې سات خبرونه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې دا ترهګرۍ د لمنځوړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د میانمار مشر یان سانګ سوچي ته ټلیفون کړی او له هغې څخه یې غوښتي چې په دې هېواد کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د ادعاوو څېړنه وکړي او د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې ملګري ملتونه د شمالي کوریا د دښمنۍ ډکې تګلارې په بدلولو کې پاتې راشي نو واشنگتن به اړ شي چې شمالي کوریا په بشپړ ډول له منځه یوسي. پموکړې بشپړ خبرونه ته افغان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې دا ترهګرۍ د لمنځوړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي. نو مولي پرون ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې پر وسلوالو طالبانو او د هغوی پر ملاتړ هم ټینګار وکړ چې د سولې خبرو ته حاضر شي ځکه د جګړې په ډګر کې د په وینا بریا نشي ترلاسه کولی. ولسمشر غنی د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ ستاینه هم وکړه او په دا ترهګرۍ په وړاندې د نړیوالې مبارزې پر مخ بیولو باندې ټینګار وکړ. په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو. دا امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا د سفیر په توګه د جان باس نومول تایید کړل. جان باس په ترکیه کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده ترسره کوله. نوموړی دغه راز په عراق، ایټالیا، چاډ او بلجیم کې د امریکا د ډیپلوماټیکو ماموریتونو پر مخ وړونکی هم و. دا فرا ولایت په خاک سفید او بالا بلوک ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې شوې. د فرا د امنیه کمانډانې ویان اقبال باهر پرون ازادي رډیو ته ویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر کلی د وسلوالو له فعالیت څخه پاک شوې دي. خغلی باهر وویل نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې په خاکي سفید او بالا بلوک کې روان تصفیه او عملیات به تر هغه دوام ولري سوچ چې دا دواړه ولسوالۍ په پوره توګه امن شي. نوي په بلخ ولایت کې په تیرو درې میاشتو کې د مرموز وژنو شاوخوا شپېته موارد ثبت شوي. د بلخ امنیه قمندانۍ هم د امنیت مرکز مزار شریف او ولسوالیو کې د قتل پیښې زیاتې شوي خو د دوی په وینا پولیس هڅه کوي چې د جرمونو مخه ونیسي او د جنایي جرمونو ګراف راټیټ کړي. دا ملګر ملتونو کلتوري علمي او روزنیزي ادارې یو افغان ډاکټر ته په جګړه ځپلو سیمو کې د روغتیايي خدماتو در رسولو په خاطر جایزه ورکړه. د برتانیې رسنوي په وینا افغان ډاکټر وحید آرین نومیږي چې 45 کلو را په دی خوا په برتانیې کې اوسیږي. وحید آرین د خپل مرستندوی بنسټ للارې د سکایپ او نورو ټولنیزو شبکو للارې د افغانستان او سوریې له جګړه ځپلو سره مرسته کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د میانمار مشر یانګ سان سوچي ته ټلیفون وکړ او لاغي وغوښتل چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د ادعاو څېړنه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی هیدر نورت ویل ریکس ټیلرسن د میانمار په راخینه ایالت کې د تاوتریخوالي د مخنیوي او خپل کورونو ته د میانمار څخه د بې ځایه شوو د راستنولو په برخه کې د میانمار د مشر د ژمنې هرکلی وکړ. د میانمار پر مشر سان سوچي د دې هیواد په راخینه ایالت کې د روهنګي مسلمانانو پر ضد د تاوتریخوالي او له دې اقلیت سره د پوځ د ناوړه چلند پر مهال د چپ پاتې کېدو له کبله انتقادونه کېږي. د برما پوځ د روهنګي پر ضد د زور زیاتی رپورټونه ردوي او ټینګار کوي چې سخت دریځ وسلوالو پر ضد عملیات کوي. ملګري ملتونه وایي په راخین کې د تاوتریخوالي له امله تر اوسه شاوخوا 3000 روهنګیان لا خپل هیواد او کلوبې ځای شوی او بنگلاديش ته وخت دي. د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړه چې ملګر ملتونه د شمالي کوریا د دوښمنۍ ډکې تګلارې په بدلولو کې پاتې راشي نو واشنگټن باید شي چې شمالي کوریا په بشپړ ډول له منځه یوسي. ډونالډ ټرمپ چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا کوله له ایران سره پر اټومي موافقې هم انتقادونه وکړل او خبرداري ورکړه چې کېدای شي امریکا له دې موافقې ووځي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات لرو. هغه امریکایي چارواکي چې سپینې ماڼۍ په روسیه کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه نومولی وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې مسکو د امریکا د ولسمشرۍ د تیر کال په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. جون هونسمن دا خبره پرون د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وکړه. زیاته تمه کیږي چې هونسمن چې به چې تر دې مخکې په چین کې د امریکا سفیرو په مسکو کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه وټاکل شي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له لسیزو را په دې خوا د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې د اتومي جګړې په هکله اندېښنه تر ټولو لوړې سطحې ته رسیدلې ده. انټونی ګوتیرس دا خبره پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په پرانیستون کې وینا کې وکړه. نوموړي ویل میلیونونه کسان دا مهال د شمالي کوریا لخوا د وروستیو ازمایښتونو له امله د پیدا شوي ویرې تر سویرې لاندې ژوند کوي. انټونی ګوتیرس د شمالي کوریا د اټومي شخړې د سوله ییز حل غوښتنه وکړه. ویل چې نړۍ باید په پټو سترګو جګړې ته مخه نه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اټومي وسلو د استعمال په اړه وبخې د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل د اټومي وسلو د استعمال په اړه باید اصلا فکر ونشي. دا تر دې مالا خبر. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي. نوموړي پرون ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غونډې ته وینا کړې ده. په دې اړه به جزئیات ولرو. دا به هم واورئ چې د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې ملګري ملتونه د شمالي کوریا د دښمنۍ ډکې تګلارې په بدلولو کې پاتې راشي نو واشنگټن به اړ شي چې د شمالي کوریا په بشپړ ډول له منځه یوسي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او شمالي کوریا په اړه په څرګندونو سربیره د افغانستان په اړه پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې خبرې کړې دي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د افغانستان له ولایتونو څخه په ریپورټونو کې مو د پکتیا د زرمت ولسوالۍ د لسګونو اوسیدونکو له هغه اعتراض د خبرو چې وایي د محلي پولیسو لخوا د غلطه نه یوازې دا چې یو ښوونکی وژل شوی بلکې پیسې او مال متعمد له کوره وړل شوي دي. په ننګرهار کې روغتیایي چارواکي وایي ډاکترانو خپل کاري احتساب چې پرون یې پیل کړی و وبخې چې وړمه ورځې پیل کړی و پرون پای ته رسولی دی. دغلته روغتیایي کارکوونکي ډاکتران او سوداګر لا پرله پسې امنیتي پیښو تختونو او ګواښونو شکایت کوي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم لرو. ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام هم له یاده مباسئ. همدارنګه لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم په همدې خپرونه کې خپرېږي. افغان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي. نوموړي پرون ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غونډې ته په خپله وینا کې پر وسلوالو طالبانو او د هغوی پر ملاتړو هم غږ وکړ چې د سولې خبرو ته حاضر شي، ځکه د ده په وینا د جګړې په ډګر کې بریا نشي ترلاسه کولی. ولسمشر غنی د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ ستاینه هم وکړه. په دې اړه به نور جزئیات زموږ همکار احمد شاه عظیمي در وړاندې کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان ژغ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد دې ورسره پر ریاستي کچه کار وکړي. نوموړي تېره ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د 2020 غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې افغان حکومت یو فرصت لري چې له خپلو ګاونډیانو سره د ترهګرۍ د له منځه وړلو او د سخت دریځۍ د کوټلو په اړه خبرې اترې وکړي.
on a comprehensive state to state dialogue
زبر پاکستان ژغکوم چې زمر سره په شریکه د سولې امنیت او سیمه ایز همکاري په برخه کې د حکومتونو په کچه هر اړخیز بحث ته داخل سي ترڅو سوکالي ته لار هواره کړي. ولسمشر غنی په خپل وینا کې ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ نه ده بلکې یوازې د دې هیواد خاوره کارول کیږي. نوموړي زیاته کړې چې پر افغان خاوره څه باندې شل نړیوالې ترهګري ډلې فعالیت کوي، خو د افغانستان راتلونکي ځکه ارزښت لري چې افغانان د ترهګري د ګواښ د له منځه وړلو په کار کې د نړیوالو هڅو په لومړۍ کرښه کې دي. ولسمشر غنی زیاته کړ چې د افغانستان او سویلي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ستراتیژي تر روسي اعلان را وروسته ل امریکا او نړیوال ټولنې سره د افغانستان پښت لرونکو شراکت نوې بڼه اخیستې ده. نوموړي د یادې ستراتیژي ستاینه وکړه او ویل چې په دې کې د امریکا د توان ټولې لارې چارې رایوځای شوي او دا پیغام ورکوي چې طالبان جګړه نسي ګټلی. نوموړي په خپله وینا کې یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. طالبان او د دوی ملاتړي نظامي بریا نسي ترلاسه کولای. افغانان یوازې د سیاسي حل لارې سولې ته رسیدلی سي او زه د هرې کچې پر طالبانو غږ کوم چې په بین الافغاني خبرو اترو کې شامل سي. ولسمشر غنی د خپل وینا په پیل کې وویل چې د سپتمبر د 18 متر تراګری پیښې شپږ کال وروسته د غیر دولتي عناصرو تشدد د سیاسي تشدد د 15 لړۍ باندې خپل کړی دی. نوموړي زیاته کړه موږ باید د تراګری د ګواښ په وړاندې د یو متحده ځواک په توګه ودرېږو او دې ګواښ ته داسې اوږدمهالي حل ولرو چې د تراګرو د اوږدمهالي ایجنډا مخه په ونیسو. افغان ولسمشر زیاته کړه چې افغانان د یو ملت، یو دولت او یو ولس په توګه له هغو ننګونو او فرصتونو سره ځان له سره عیاروي چې په یوویشتمه پیړۍ کې ورسره مخامخ دي.
بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته مهمه وینا وکړه چې په بېلابېلو مسلو یې خبرې وکړې. د ویل د هغه هیوادونو د افشا کولو او مسؤول ګڼلو وخت رارسېدلی چې له تروریزم ملاتړ کوي او پناه ځایونه ورکوي. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې کړې. جمهور رئیس ټرمپ وویل په افغانستان کې به د پوځي عملیاتو د وخت او ساحې ټاکل د امریکا د امنیتي ګټو پر اساس وي، نه د هغه مهال ویشونو له مخې چې د وینا سیاست والی ټاکی. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وای اوس وخت رسیدلی دی چې هغه هیوادونه باید مسؤول وګڼل شي او افشا شي چې د القاعده، طالبانو او حزب الله په شان تروریستي ډلو ته خوندي پناه ځایونه ورکوي او له هغوی ملاتړ کوي. ولسمشر ټرمپ د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې وویل موږ باید د تروریستانو او د هغو ډلو چې بې ګناه خلک وژني د خوندي پناه ځایونو، تمویل، ترانزیت او له هغوی څخه د هر ډول ملاتړ مخه ونیسو. ډونلډ ټرمپ چې د ولسمشر په توګه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته خپله لومړنۍ وینا کوله د افغانستان په اړه خپل ستراتیژۍ ته هم اشاره وکړه.
Last month I announced a new strategy for victory in the fight against this evil in Afghanistan.
دوی ما تیره میاشت په افغانستان کې د دې شر پر ضد د ګټلو لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. له همدې شیبې اخوا د پوځي عملیاتو وخت او صاحبه زمونږ امنیتي ګټو ته په پام سره ټاکل کیږي، نه د هغو مهال ویشونو او معیارونو پر اساس چې سیاستوال یې ټاکي. د متحده ایالاتو ولسمشر زیاته کړه چې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې د امریکا د ښکېلتیا بڼه په بشپړ ډول بدله کړې ده. ولسمشر ټرمپ ویل امریکا او متحدانه په ګډه کار کوي چې تروریستان وځپي او هغوی ته بیا د هغو خوندي پناه ځایونو د برابرېدو مخه ونیسي لکوم ځاینه چې زموږ پر ټولو خلکو بریدونه کوي. ډونلډ ټرمپ په داسې وخت کې له تروریزم څخه د ملاتړ کوونکو او تروریستي ډلو ته د پناه ځایونو د ورکوونکو هیوادونو د احتساب او رسوا کولو خبره کړې ده چې نوموړي تیره میاشت د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان له هغو تروریستي ډلو څخه په ملاتړ او هغوی ته د خوندي پناه ځایونو په ورکولو تورن کړ چې د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو پر ضد وسلوال فعالیت کوي. پاکستان بیا در دوی چې ګواکې دا هیواد له تروریستانو ملاتړ کوي، بلکې ټینګار کوي چې اسلام آباد له تروریزم سره په مبارزه کې زیات ځانی او مالی زیانونه ګاللې دي.
واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دا غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غسپل روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د پکتیا د زرمت ولسوالۍ لسکونه اوسیدونکي پرون د دې ولایت د مقام مخې ته راغونډ شوي او د ولایتي ادارې په وړاندې مظاهره کوله چې په زرمت ولسوالۍ کې د یو وژل شوي ښوونکي قاتلین ونیول شي او له پلټنو وروسته د پالنی ډول مجازات شي. داود تپان له سیمې رپورټ راکوي.
دا زرمت ولسوالۍ څخه راغلي یو دې مظاهرچیانو چې د پکتیا ولایت مقام مخ ته راغونډ شوي او د اعتراض غږ یې پورته کوو ویل چې درې ورځې وړاندې د دغې ولسوالۍ د وریاخیلو په کلي کې درې تنه محلي پولیس شاوخوا د شپې 12 بجې د یو ښوونکي کور ته ورننوتلي، له هغه یې پیسې او یو شمېر وسایل په زور وړي او هم یې وژلی دی. دا مقتول ورور وویل:
منم ډاکټر معصوم د زرمت ولسوالۍ په روغتون کې معذب ډاکټر یم. د ما ورور شهید جان محمد چې د حبیب الله زرمتی په لیسه کې د 6 کاله ماشومانو ته تدریس کاوه، د دریو کسانو قطاتریکو لخوا چې بیا وروسته گرفتار شول، دغلته د محلي پولیسو په بوسه کې وو، پوستې نه راغلي پیاده، او د ما ورور یې په ډېره بېرحمۍ سره د خپلو بچیانو له منځ نه راایستلی. د شپې په 12 بجې البته کوټه کې چې هر شی وو، پیسې هر شی په لاس ورغلي دي، د مالي صاحب کور کې او د دوی په کور کې، دی ټول هم له ځان سره وړي دي. د ما ورور مالي صاحب جان محمد چې په شهادت رسېدلی دی، او د ما بل وراره راز محمد هغه یې راایستلي، دروازې مخې ته یې درولي دي. د ما دا بل مشر ورور پیر محمد چې اوس زخمي ده، هغه هم په دوی پسې راوتلی چې دا اوس چیرې ولي څه رقم خلک دي. یو ما مشر ورور ډزې کړې دي، هغه لوېدلی ده. کله چې موږ خبر سو راووتلو، دوی درې دا دواړه زخمیان ما په خپل موټر کې واچول، د ولسوالۍ روغتون ته مې انتقال کړل.
نوموړي وویل دی او د دوی قومیان د ولایت مخ ته د خپل حق اخیستو لپاره راغونډ شوي او تر هغو به تظاهراتو ته دوام ورکړي چې څو یې حکومت غږ نه وي اورېدلی او قاتلین مجازات شوي نه وي. په دغه مظاهره کې خلکو له حکومت څخه غوښتنه کوله چې نیول شوي محلي پولیس د پالنې ډول مجازات کړي. دوه تنه اعتراض کوونکي:
دمو غوښتنه دا ده چې دغه خلک دي په عام محضر کې زر تر زره مجازات شي،
تر دې پورې به د موږ دا تظاهرات جریان ولري تر څو موږ ته خپل حقه حقوق را نه کړی شي، علانیه محکمه نه شي، تر هغې پورې به د موږ تاسو ټولو زر مجازات دا د موږ اختار ده، د حکومت ته دا اختار ورکوو چې موږ به د خپلو تظاهراتو ته ادامه ورکړو.
دا دوی په خبره کې حکومت یغه غوانوري خوانځي به همداسې تړلی وساتي او تظاهراتو ته به دوام ورکړي. خو د پکتیا والی وایند عبدالله اسرت آزادۍ راډیو ته وویل:
درې نفر په دې مورد نیول شوي دي چې دوی محلي پولیس او یو عادي وګړی دی، او دوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي او محلي پولیس له وظیفې نه هم په لومړي سر کې برطرف شوي دي، او بعدي کړنې بیا د قضایي ارګانونو دي، هغوی به څېړنې کوي په دې موخه په دوی باندې دغه جرم ثابت شي، دوی به د قانون له مخې مجازات شي.
د زیاته کړه چې لنیول شوو کسانو سره به د عدلي او قضایي ارګانونو د پریکړې پر اساس قانوني چلند کیږي، او ولایتي ادارې د دې خلکو غږ اورېدلی او نیول شوي کسان یې د لا پلټنو او قانوني پروسې تطبیق کېدو په خاطر عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړې دي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
یوازې زرمت نه دی چیرې چې خلک له نامنۍ خپل سر وسلوالو او د محلي پولیسو له ناسم چلند شکایت کوي. په ننګرهار کې روغتیایي کارکوونکي، ډاکټران او درمل پلورونکي او همدارنګه یو شمېر سوداګر له پرله پسې نامنیو ګواښونو، وژنو او تختونو ستړي دي. په دې لړ کې افغان ډاکټرانو په ننګرهار کې په احتساب لاس پورې کړی وو، خو پرونی له ځایي چارواکو سره تر خبرو وروسته دغه احتساب پای ته رسولی. شاه محمود شینوار له ننګرهار تفصیل راکوي.
د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کموال د سه شمې په ورځ په خبري ناسته کې وویل چې ډاکټرانو خپل کاري احتساب وروسته د هغې پای ته ورساوه چې د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د ولایت امنیتي چارواکو روغتیایي کارکوونکو ته ډاډ ورکړ چې دوی ته پیښې شوې تازه قضیې به جدي تعقیبوي. دوی وایي په دې قضیو کې د یو مقتول خوشي کول او دا رنګه د اختطاف د دوو پیښو د عاملونو نیونه ده. د نجیب کموال په خبره د راتلونکي کال لپاره به یو مشترک کمیسیون هم جوړ شي چې د ډاکټرانو پر وړاندې به د شته مشکلاتو د حل په برخه کې کار وکړي.
نن سار مشترک مجلس کې تصمیم څو دغه درې واقعات چې عاجل دي، هغه لپاره عاجل اقدامات باید وشي، څو د دې عاملین او ما یو څوک اوس مختوص دغه باید خوشی سي او رها سي. او په زمن کې یو مشترک کمیسیون ایجاد شو د طب پوهنځي د استادانو او همدارنګه د امریکا د ډاکټر سبانو او د اتحادیې د مسؤولینو لخوا، نه چې عذاب شپږ نفرې د شپږ نفر به په منظم ډول سره نن شپې نه د امنیت قومندانۍ سره کې نیخ خپل ټول مشکلات به شماروار هلته مطرح کړي. امنیت محترمه قومندانۍ به هغې لپاره یو تفصیلي پلان جوړوي، دغه پلان تطبیق به د منګه ډاکټر سبان په مشترک ډول سره د دوی سره تعقیبوي.
په ننګرهار کې د درمل پلورونکو اتحادیې مشر ډاکټر نجیب الله صاحب زاده وایي دوی ځکه کاري اتصاب کړی و چې په دې وروستیو کې یو شمېر روغتیايي کارکوونکي په ټلیفون ګواښل شوي او ځینې اختطاف او ترور شوي هم دي. دی وایي مخکې له دې نه چې کاربندیز اعلان کړي دوی د امنیتي چارواکو سره ناستې هم کړې وي خو هغوی ځان ته وانخي
کې دی او په دې باندې بار بار د مشرانو سره ناسته شوې ده. مسولینو په دې اکله باندې بار بار سینه ډبولې لیکن متاسفانه په یو اخر کې چې موږ مسلسل د مشرانو سره کېناستو خپل مشران هم خپل ناتواني خې په برخه کې او وایي چې موږ خپسې نیولې لبر نه موږ باندې فشارونه دي موږ نشو کولای چې تغییر او تبدیل راولو موږ نشو کولای چې اقدامات.
بل خو د ننګرهار امنی قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی وایي دوی غلي نه دي ناس او د انسان تختونکو یو شمېر ډلې هم نیولې دي. نوموړي ډاکټرانو ته ډاډ ورکړ چې دوی به پوره هلې ځلې کوي تر څو ډاکټرانو ته پیدا شوي ګواښونه له منځه یوسي.
دوه اونۍ بعد درې اونۍ بعد موږ تاسو سره خبري ناسته لرو او مضمونین درته قطارو او خو یو سدا سړی تختونکي دا انسان وژن کی دا نور مجرمین یا دا د مواد مخدر مجرمین ان شاء الله چې په دې کې ډیر کلک ګامونه اخلو او ډیر کوشش کو چې دوی یو نزاورول سي.
دا په داسې حال کې دا چې 13 اونۍ سوداګرو هم د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو له امله د یوې ورځې لپاره کاربندیز اعلان کړی وو. د ویلو دا چې له یوې خوا په ننګرهار کې ډاکټرانو او سوداګرو د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو له امله کاربندیز وکړ خو په ورته وخت کې مشانو جرګې د دې ولایت امنیتي مسولین په ستاینلیکونو ونازول.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دوستان وو سمدا چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه سوي نور یاس نوري ورته کتنه کړي.
امریکا خای شپارس کال نور هم په افغانستان کې پاتشي. نېشنل انټرېست خبرونه تر دې سره لیکلنې په یو مطلب کې لیکي د سپین مانی د اوسنۍ ستراتیژي لمخې به امریکایي ځواکونه خای لنن څخه شپارس کال خای هم نسلونه په افغانستان کې پاتشي ځکه په دغه ستراتیژي کې له دغه جګړه ځپلې هوا سره ژمنې نه دي محدودې شوې. د نېشنل انټرېست خبرونه په لیکنه دا څرګندونه د امریکایي ځواکونو متخید جنرال جان الن څو ورځې مخکې په هغې غونډه کې وکړه چې دغه خبرونه په خپل مرکز کې جوړه کړې وه. خو جنرال الان چې څو کاله په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه دنده ترسره کړې دا هم وویل چې د ده په باور دغه شپاړس کلونه به د دوی لپاره د ناکامۍ کلونه نه وي. جنرال الان د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ هغه اړخ ته چې نتیجې ته یې اهمیت ورکړی نه د وخت محدودیت ته مهم بولي او وایي ټرمپ د بری خبره کړې چې د ده په باور دوی هم کولی شي په امنیتي سطح دغه خط حفظ کړي. بلې امریکایي فارن افیرز خبرونه هم پام دی موضوع یو لیکنه خبره کړې او لیکي په افغانستان کې د امریکا د روانې جګړې شپړسم کال دی او تر اوسه هم د دې نه نه لیدل کیږي چې هغه د پای ته ورسیږي. امریکایانو په دې اړه چې آیا دغه جګړه په دې ارزه ده ډېرې پوښتنې راپورته کړي او ولسمشر ټرمپ هم مخکې له دې چې سپینې ماڼۍ ته ولاړ شي یو له همدغو منتقدینو څخه وو. هغه ویلي وو چې امریکا باید له دغه جګړې ځان وباسي او د ولسمشۍ لپاره د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې تل دا خبره کړې وه چې امریکا به هغو جګړو کې ښکېله نه کړي چې نشي ګټل کېدی. خو د فارن افرس په وینا کله چې نوموړی ولسمشر شو له دغه دریځ څخه په شا شو او پر ځای هغه لاره ونیوله چې له د مخکې نورو ولسمشرانو بارک اوباما او جورج بوش نیولې وه. واشنگتن پوسټ ورسپانه د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای هغه افسانوي ایجنټ په اړه ویل چې بشپړ نوم یې تر پرون دوشنبه پورې نه و افشا شوی. هغه ایجنټ چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي ژوند ژغورلی وو. واشنگتن پوسټ لیکي تر پرون پورې د سی آی ای په داخلي زونو او لوی ورسپانو کې هغه په ګریګ وی یادېده. ان دا چې د سی آی ای پخواني رئیس جورج ټینټ هم بشپړ نوم د خپل یادښتونو په کتاب کې چې په 2001 کال کې خپور کړی نه دی اخیستی. خو د ورسپانې په وینا سی آی ای د دوشنبه پر ورځ د خپل تاسیس د آی ایم کلیزې په مراسمو کې نړۍ ته د هغه بشپړ نوم په ډاګه کړ. ګریګ ووګل ته د تریل بلازر مډال ورکړ. ووګل چې د سی آی ای د پټو عملیاتو له برخې سره کار کاوه په 2018 کال کې تقاعد کړی دی. جورج ټینټ په خپل کتاب کې د هغه خاطرو ته ډیر ځای ورکړی او د حامد کرزي د ژغورلو په اړه په یوه برخه کې لیکي ګریګ د 2001 کال په وروستیو کې له سی آی ای سره د کرزي چې هغه مهال د طالبانو مخالف یو قومي مشر او ارتباطي شخص و. د 2001 کال د نومبر په دریمه چې د کرزي پر قوم حمله زیاته شوې کرزي له ووګل څخه وغوښتل چې د استلو لپاره یې یوه هلیکپټر راوغواړي. ګریګر سمدستي له سی آی ای سره تماس نیسي او ورته وایي چې کرزی په جنوب کې یو د اعتبار وړ مخالف مشر دی او د هغه ژغورل په جنوب کې د پاڅون د دوام لپاره ډیر حیاتي دی. د اټنټ په لیکنه الوتکې ته اجازه ورکول کیږي او کرزی د حمله لسمه باسي. واشنگټن پوسټ وړاندې د اټنټ د لیکنې په حواله زیاتوي چې دوه اونۍ وروسته طالبان د کرزی نوې ځای پیدا کوي او پر حمله کوي چې د هغه ځواک نوموړی یوازې پرېږدي او ګریک قومانده په لاس کې اخلي. ګریک له یوې دفاعي مورچلې پر برید کوونکو ډزې کوي او د کرزی ځواکونو ته چې د جګړې له ډګره تښتېدلي د غیرت او میړانې خبرې کوي او پر هغوی غږ کوي چې کمري د نارینه په څیر دی عمري. د ورځپاڼې په وینا د نوموړي هڅول د دې سبب کیږي چې کرزی ځواکونه بیرته راوګرځي او د طالبانو حمله په شا وتمبوي.
د سنتوز موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. که انټرنیټ لرئ زموږ ویب پاڼې ته ورتلل شي. آزادۍ رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. تاسو کولی شئ چې زموږ ریپورټونه، مطالب، 19 پروګرامونه زموږ په ویب پاڼې کې له نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره ومومئ. د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړی چې که ملګری ملتونه د شمالي کوریا د دښمنۍ ډکې تګلارې په بدلولو کې پاتې راشي نو واشنگټن به اړ شي چې شمالي کوریا په بشپړ ډول له منځه یوسي. ډونالډ ټرمپ چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا کوله له ایران سره پر اټومي موافقې هم انتقادونه وکړل او ویل چې کیدای شي امریکا له دې موافقې ووځي. رسوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د رپورټ جزئیات تروري.
د ملګرو ملتونو عمومي سملی ته په خپله لومړنۍ وینا کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا ته سخت خبرداري ورکړ او له ایران سره شوې اټومي موافقه بیا د امریکا د تاریخ تر ټولو بده معامله وبلله. ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته د راکټي سړي خطاب وکړ او ګواښ وکړ چې که متحده ایالات اړ شي نو شمالي کوریا به په مکمل ډول له منځه یوسي.
But if it is forced to defend itself for its
allies, دوی متحده ایالات زیات قوت او صبر لري خو که اړ شو چې لزان او خپل متحدانو دفاع وکړو نو بل انتخاب بنل لرو. بس دا چې شمالي کوریا با په بشپړ ډول لمنځه یوسو. راکټي سړی د ځان او د خپل رژیم لپاره په یو ځان وژن کې ماموریت ده. د امریکا متحده ایالات چمتو دي او دا توان لري خو دای هیله مند دي چې دې ته اړتیا پاتې نشي. ولسمشر ټرمپ پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د وروستیو بندیزونو هرکلی وکړ خو پر نړیواله ټولنې غږ وکړ چې د پیونګ یانګ پر ضد لا نور قوي ګامونه واخلي. د ایران په اړه د امریکا ولسمشر ویل د نړۍ هیوادونو له ډیر وخت را په دی خوا د ایران پر ضد چې ډونالډ ټرمپ یاغي او خونخوار رژیم یاد کړ مقابله کوي. نوموړي ایران تورن کړ چې په منځني ختیځ کې د سولې د پروسې مخه نیسي. ډونالډ ټرمپ ویل ایران ته به اجازه ورنه کړي چې خطرناک میزایلونه جوړ کړي.
The longest suffering victims of Iran's leaders are in fact its own people. Rather than use
د وی د ایران د مشرانو د اوګدې مودې قربانیان په خپل ایرانیان دي. پر ځای د دې چې د ایرانیانو ژوند پر مختګ وکړي د تیلو ګټه حزب الله او نورو تروریستي ډلو ته ځي چې بې ګناه مسلمانان وژني او پر سولیز عرب او اسرایلی گاونډیانو بریدونه کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل اوس وخت رسیدلی دی چې د نړۍ هیوادونه له موږ سره یو موټی شي او له ایران غواړي چې د مرګ او بربادۍ تګلاره بند کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې شرمناکې او خوشی شعارونه بللي چې د ښاغلي ظریف په وینا د عکس العمل وړ نه دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.
اوس هم له سیاسي کړکیچونو، نامنیو او سیاسي ناندرو لري د ودونو مسلې ته ورسو. په افغانستان کې واده کول که څه هم لوی خوښي د کورنیو لپاره ګڼل کیږي خو له اقتصادي پلوه دا د هرې کورنۍ لپاره تل یو درون پیټی دی. یو شمېر اوریدونکو مو پوښتلی چې د ودونو د ډیرو لګښتونو په اړه څه نظر لري.
ملیار لیم وادو من سوم ردی مصرف کی که دغه مصرف فرض مثال یا په دسته جمعی وادو من دی او دیو کی یا کم مصرف من دی که ویش خپل وادو مو کی او دا وغوڑی و خیریه موسیسی سر یا دی تعلیمی موسیسی سر کمکو کی چه تو دی هواد بچیان هم هم چیر تاوری سیگی او جی تاوری سیگی او هم تا خدمت جوگه و گرزی خپل هواد تا و دعا ورتو کی او هم خپل وادو نو
جنت خان
وادی کې مصرف دیو کې خلک درمیانه غو نه دیو کې نور شان کې د مصرف کې د سټ کلینیک کې سکول کې دکان مکان به جوړ کې
نظام الدین یو واده په هوټل کې نیول کې یو بوکور کې کې هغه واده ا دې هغه په مثلا په سلارم مرخه باندې مصرف کې هغه بوکور کې لغنه خښه پیدا خوړلې سي په هغه پیسو باندې دې ځان ته یو بل کاروبار وکي او بل روزګار ځان پیدا کړي کنه نو دا خبره ده
قاسم خان دا مصارف لکه زیات مصارف خنه ده کنه سي مصارف درمیانه غوندي کی او زه خلک چې دې کنه نه کنه سبا او دوه باندې خبره مانه ولګي او رسې بل کار لپاره پیسې نه یې سره کنه نو دا ډیر غلط کار ده باید څه ودونه دیو کی خو څه مصارف تک درمیانه باندې په ولګي بل کار ته منک پیسې لکه بچات کی کنه بل کار مار به شروع کی دکان به جوړ کی کلینیک به جوړ کی سکول لپاره کنه مکتب به جوړ کی نو دل آینده به هم خیر ده کی روغه به یاو
دوستانو ستاسو څو پیغامونه و د ودونو د لوړو لګښتونو په اړه چې په افغانستان کې تر نورو هیوادونو هم ډیر لوړ دي اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې دا ترهګرۍ د له منځه وړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي نوموړي پرون ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې غونډې ته په خپله وینا کې پر وسلوالو طالبانو او د دوی په ملاتړو هم غږ وکړ چې د سولې خبرو ته دې حاضر شي ځکه د ده په وینا د جګړې له لارې بریا ته نشي رسېدی د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا د سفیر په توګه د جان باس نومول تایید کړل دا فراه ولایت په خاکي سفید او بالا بلوک په لوسالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې شوې دي او حکومتي لوري په دې جګړو کې د لږ تر لږه 15 وسلوالو د وژل کېدو ادعا کړې په بلخ ولایت کې په تیرو دریو میاشتو کې د مرموزو وژنو شاوخوا شپېته موارد ثبت شوې دي ملګرو ملتونو کلتوري علمي او روزنیز ادارې او افغان ډاکټر ته په جګړه ځپلو سیمو کې د روغتیایي خدماتو درسولو په خاطر جایزه ورکړې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د میانمار مشر یانګ سان سوچی ته ټلیفون وکړ او لاغي وغوښتل چې په دې هیواد کې له بشري حقوقو د جدي سرغړونو د ادعاو په اړه څېړنه وکړي او هغه امریکایي چارواکي چې سپینه ماڼۍ په روسیه کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه نومولی وای په دې کې شک نشته چې مسکو د امریکا د ولسمشر د تیر کال په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده دوستانو زموږه غلازادي راډیوونه اوري اما سمو چې په خبرونو کې هم واوریدل د مزار شریف خاریان په بل خولید کې د جنایي پیښو له زیاتو علي شکایت کوي دوی وایي لا څو میاشتو را په دی خوا په بل خولید کې د قتلونو او د عام وګړو د اختطاف وژنې پیښې زیاتې شوې دي د بلخ پولیس وایي چې هڅه کوي د ډول پیښو مخه ونیسي مجیب رحمان حبیب صاحب په دې اړه ریپورت لري ورپسې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبريږي
د بلخ اوسیدونکو په دې ولایت کې د جنایي جرایمو له زیاتوالي شکایت کوي او وایي چې په مزار شریف او شاوخوا سیمو کې نسبت په خواته د عام وګړو قتل او اختطاف زیات شوی دی د مزار شریف اوسیدونکو وایي چې اکثرا د قتلونه پر موټر سایکل سپرو کسانو لخوا ترسره کیږي خالد د مزار شریف اوسیدونکو دی هغه یې پاړوي
جرایم او قتل او چیزا ازمدیس به احتیاطي خود دولت ما از دولت ما شما او د خسي غپون است مثلا یو کس کشته میشه بازی مردم پوشو کپ نمیگرده اگه پیسه داشت پس هم پیسه را میتوره ریها میکنه بازی دوباره ما عمل انجام میده
یو از خالد نده چه مزار شریف که ده جنایی جرایم و ده ناسرگن ده وصلوال و ده حضور ده زیادوالی پر شکایت لری بلکه ده مزار شریف دیر شمیر خاریان ده جنایی پیخو زیادوالی اندخمن کردی تبریز و احمد نبی ده مزار شریف دو اوسیدون که پر وی
تری آخر جرایم جرایی بیشتر شده و باعث یک چروان نگران استیم قتل های مرموز اختطاف بیشتر شده و ما نگران استیم و از دولت خواهان عزیزتیم که جلوی عزیز بگیرد
در این اواخر جرایم جنایی بسیار زیاد شده و ما همچنان نگران این همه جرایم در شهر مزار شریف می باشیم و همچنان قتل و دوزی و بسیار زیاد شده اختطاف و همچنان ما از دولت خواهان جلوگیری این همه جرم‌ها را در شهر مزار شریف می خواهیم
د بلخ د پولیس و ویان شیرجان درانی وایي چې د قتلونو مرموز پیغه د ښار کې موجود دي خو زیاتوي چې جرم لا ټولنه سره یو انغخت پدیده ده چې حتی په پرمختلو هیبادونو کې پولیس نشي کولای چې په بشپړ توګه یې مخنیوی وکړي. د بلخ د امنی قماندانۍ ویاند وایي چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي تر څو د جرایمو سطحه په ټولنه کې کمه شي، او په اکثر مواردو کې د مرموزو قتلونو عاملین نیول شوي هم دي. هغه وویل
بعضن هست حلقات واقع صورت میگیره، ما شما در کشور زندگی میکنیم که دو تا جنگ گذاشتن دیم کشورهای بسیار پیشرفته دنیا، ما شما شاهدش هستیم که واقعات بسیار دلخراش با وقوع میپیونده، مگر این است که پلیس کنترل میکنه، عاملین دستگیر میکنه، قضایا را پیگیری میکنه.
دا په داسې حال کې ده چې د امنیتي سرچینو د معلوماتو په حواله چې په بلخ ولایت کې په تیرو دریو میاشتو کې له شپېتو ډېر مرموز قتلونه ترسره شوي دي. مجیب رحمان حبیب سای، آزادی رادیو، مزار شریف.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یووالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکه هیلې ومني. خدای دې وکړي چې دا اونۍ مو ښه پیل کړې وي. بیا هم ستاسو ستونزې او شکایتونه را رسیدلې دي چې دا اونۍ مې د غوڅخه د لوګر ولایت د ځینو اوریدونکو ستونزې راخستې. البته بیا هم یادونه کوم چې په دې پروګرام کې تر ډېره ټولنیزې ستونزې مطرح کیږي او چارواکو ته رسوو. نو د لوګر ولایت ټولنیزې ستونزې مې د لوګر له والی محمد حلیم فدایي سره شریکې کړې دي چې وروسته به ورو لمړی به د نورو ولایتونو څخه دا اوریدونکو ستونزې راواخلو چې پر مختلفو مسایلو راته ژغېدلې دي. بیا به د لوګر د والی مرکه سره واورو.
آزادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
زموږ سره احمد غزنی ولایت زنه خان مسایل نه یاري کني ولې موږ په ځای کې مکتبونه نست نور فلوم لوڅ سرپیرا وو زیغه ټول سپینګرام خپل حقي نو تاسو نه دا کومه غواړو چې موږ له جای سره کومه کوکې نو دما پیغام باید تر لوړو چارواکو پورې ورسیږي. والسلام.
موږ د هلمند په مابس کې بنجان او زموږ وختونه ټوله پوره دي. په هېڅ توګه مو اوس نه علاقې زموږ سره ډېر غټ مزل شروع دی.
السلام علیکم، زه ابراهیم د پنجار ولایت خبره کوم. یو تاسو ته د ابي د رادیو څخه خواهش کوم چې د ما پیغام نشر کړئ. هغه چارواکو چې ملي پیوستون مقامات تر اغلی دي غوایي ورکوي وزې ورکوي وچیش هر څه چې ورکوي دغه ما څه دښته ویلي چې زموږ سره دغه خلکو تماس ونیسي از ما نمبر ورکړي زما سره مخامخ شي چې د یو غریبه کورنۍ پاتې لکه زه به ما ضعف چا نه دي اورېدلی ما دغه نمبر ورکړي دغه چارواکو څخه چې دغه ملي پیوستون هر باره په غاړه خصې دي که مستده که هر هغه څوک چې زما دغه نمبر واخلي زما سره تماس ونیسي زه به دا زار وښیم کور به ور وښیم چې دا مقامات مو بیا چاو ته لرو چې خیل وکړو چې دا زما پیغام نشر کړي او دا زما استناره ورکړي په دغه اسمهال ما سره تماس ونیسي زه به همدې څه څخه منندوی یم څه نور مو وخت ونیسم. السلام علیکم.
محترم ورور له کندهار څخه ستاسو ژغ مو واورېدی، خو باید وایم چې په دې خبرونه کې موږ دا کار نسو کولای چې ستاسو شمیره کومې موسسې یا بل چاته ورکړو، ځکه د دې پروګرام مسؤلیت دا دی چې ستاسو په سیمه کې که کومه ټولنیزه ستونزه وي نو چارواکي پرې خبرو چې هواری کړي. ستاسو دا ستونزه د دې پروګرام له جوړښت سره سمه نه ده او تاسو کولای شئ په خپله د یادې موسسې سره اړیکه ونیسئ او خپله ستونزه ورته ووایست. یو بل اوریدونکي ته ورځو چې بیا هم له کندهار ولایت څخه زنګ راته والی دی او دغه ستونزه لري.
ایا سلام علیکم، زه د بلادي دامن د ولسوالۍ د کندهار ولایت خبره کوم.
السلام علیکم زه می دلا د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ د بنچې مده سیمې خبر زره کوم زمر د کندهار د میدان څخه عزیز مرده بنچې مر خلکو ته یا بزګران خلک یا د خواران ور د مسکینان خلک د ماشان نه لري ګرد زمریان بس دوا کسان دریا کسان جیش کسان سلوش پلاس ور دي دا ټینګي دوا دوا لکه کالری نی نه کالری ګان یاد لري لکه نه سپنډر ګور نه تورر ګور موږ دغه هیله د اشرف غنی څخه د چې دغه موږ سره دغه مشکل ده په کې کني موږ دا شروع را خپل په کلاکه باندې موږ کولای شو چې موږ خپل یو ځای کې تاسو موږ لري واسه یو موږ غاور شو کوږي موږ دغه څخه دی په ځای دی پر ډیر مشکل نه ته پیښ دی یو ورځ نه دی دی نه دی دی نه دی موږ د په هیله کوم چې ما سي پیغام ما پیغام تاسو ټول نو په چا وخت ورسو وسلام
السلام علیکم د پکتیا څنګه یو لسولین سمی الله خلیمی تندر خبرې کوم در شن مخبر کی شرکت څخه وختنه لرو چې پاتم کنه یو لسولې شارینا بازار کې د دې شبکې دزګا نشته بعد د دې شبکې دزګا پاتم کنه یو لسولې کوم نصب شیدې تم کنه یو لسولې په بنګو سیم کې شتون لري هغه د بازار ته ډیر لري دا خو تم کنه یو لسولې شارینا بازار منځنی برخې هیڅ شتون نه لري خلک د دې شبکې د پرول وختنه کوي
زه عبد الخالق د کندهار ولایت ازادي رادیو ته پیغام کړ اول مې د ازادي رادیو کارکونکو ته ګډي ګډي سلامونه وایم بازار د حکومت څخه دا دوی فستنې لرم چې آیا دا ځنګړې محکمه چې جوړېږي واقعا من د ازورواکي وو د کومنداره جاجي په نامه چې ځانونه انتخاب کړی دا ځکه غصب کړی دا محکمه سي کبه سي تشتور د کاغذ پر مخ خبري او بل کوم دغه انتخابات دي ولر د شفاف انتخابات غوښتن کیږي نو دا پیاسي خانان چې دي دا پیاسي چې پندل سکاله چې ځانونه خانان کړی دي یا ملک اسري د دې اوسه په شفاف انتخابات وسی او کومه ما سي دي دغه سني له خبرې خدای دې وکړي چې کارونه ټول سم سي خو برنامه د حکومت او کارنامه خو ډیره ښه وایي مګر عمل نه سره
خبر افغانان حکومت خارجی افغانستان افغانستان کی افغانستان کی جنگ دی نو موږ دا اله کوو چې ټول افغانان د اتفاق سي په دې وي چې هاسي دا کندهار یې تمام بالا موږ سره وي ډېر یې تمام کندهار په افغانستان کې ستا چې دا د رسنۍ د خلیق ساته چې هاوري یو په سل نور دی نو موږ پر افغانانو ځغ دي چې دا اتفاق کې یاد وکړي سونه وکړي دا اتفاق کې یاد راولي په افغانستان کې دا ځنمجنه باندې کې دا ما پیغام خور کې وسلام
وعلیکم السلام وروره په افغانستان کې سول او یوالې د ټولو خلکو غوښتنه ده په دې هله چې یو ورځ آرام افغانستان ولرو د ژمنې سرسم ورزو د لوګر ولایت والی محمد حلیم فدایي مرکې ته چې د دغه ولایت د اوسیدونکو پښتنې ځواب وي تر ویلاندې وقفې وروسته به وورو
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
فدای صاحب غوړم په لمړي سر کې د یو اوریدونکو شکایت وروم چې په لوګر ولایت کې د بیا رغونې پروژو د پلي کېدو په برخه کې د فساد شکایت لري لمړی به د دغه غوړو بیا وستاسو جواب تراسو
السلام علیکم زه راځم په تور او کارتون او اوریدونکو ته مې کې احترامات تاسو سلام د ریاض زه لوګر ولایت د صالح نه خبرې کوم دلته د والی کې پروژې روان دي او یو پروژم په سمه توګه نه پلي کیږي او ټول لګاداري د دولت د ګلګور شاوا کې نه مهله کیږي چې
د پروژو د ادارې مخه ونیسي.
بله فدای صاحب.
بله
بله د دې आवाज مو واورید؟ مېرمنې
आवाज مو واورید د افکار غلطانه دي از ولسوالۍ.
بله بله و د از ولسوالۍ دی ویل ته پروژې چې راځي په غو کې درغلي کیږي.
مونږ باندې تاسو حق لري چې پروژې د تواخلو او پروژې او څه غشتنې چې لري هغه درته هم پیسې پیدا کو هم عملي کو هم قرارداد کو او هم ترتاس د غوړه سو. اما دا چې حالت په سمه توګه نه پلي کیږي دا دی ولس نظارت باید وکړي او همدارنګه موږ هغه تخنیکی نظارت چې کوو هغه له دې سره مدغمو او لطفا دغه دوستي هر ډول تخنیکی ستونزې چې په دې پروژو کې وي یا په سمه توګه باندې نام دي کیږي دماغ مقام ولایت دراوړي یا دی یو سره څلور شمیرې ته تلیفون کې چې موږ عملاً هغه باندې اجراءات وکړو چې په سمه توګه نه پلي کېدل یعنی څه معنا.
بله ډېر مننه. دغه دوه موریدون کې به مو وورو.
السلام علیکم. مرور از لوګر ولایت نه خبرې کوم. موږ پاکستان نه د درې کال کیږي چې راغلي بل کورو رحمت کې را کول نه د درې کال دوه چې رحمت را کړی دي مخکېره کا کول دي د 2 روپۍ ارشم تاول کړی دي ځنه پلاس را سره دي د پنځنه چې زمکه بند ده کله وای ورور نه دا وتکیږي د شنبه کېږي د شنبه کې وادي را کوي او والی عملی کار نه کوي بس یو بل بانم بس وخت را باندې واړو نو کوټې په پردې پرو کې پراته څلور پنځه زره کرا د تاسو خبره غواړي دا غوالي سره دا غوای د نن څو چارواکي د دې مګ منځکه خلاص. السلام علیکم.
بله بله صاحب
بالکل د دغه مهاجرینو ستونزه پر ځای ده او مګ د دې په خاطر چې د قانون په چوکاټ کې باید کار وشي د دې خارګوټي ټول هغه قانوني مراحل ته شي دي او نقشه اوس نهایی مراحلو کې د کور جوړونې او د کور خار جوړونې وزارت سره ده نو ان شاء الله ډیر ژر به د عملی کار پیل شي او د دې په واټ ورک
یعنی تر اوسه پر عملی چاري نه دی پیل شوی هیڅ چاته
خپل موږ نه شوی دي زموږ په دوره کې د یو نقشې مطابق څنګه هغه نقشه یو څه تعدیلات ول هغه اوس د کور جوړونې د کور خار جوړونې وزارت سره د وځي سه پوری ان شاء الله رسیدل هغه به ډیر لاستیک.
بله دغه یو بل اوریدونکو دی بیا د اوبو په برخه کې د یو ستونزې یادونه کې د دې څخه پیورو د په خپل په تفصیل وای
زه د لوکار ولایت یزر ولسوالۍ د بارې چوترینه تماس کیم په افغانستان بل ولپونو چارواکو ته خیال کیږي چې د لوکار ولایت یزر ولسوالۍ ته د پایپو د اوبو کومې پیسې راغلي اته لا کړو کوي هغه د یزر سپینګری او ملکانو د بارې چوترې په غلا ویلې دي او خیانت کړي پیسې اخیستې دي او اوس خلکو ته وایي چې په پیسروي مالکار وکړي موږ دا غواړو چې دغه اته لا کړو کوي د دې باندې پښتنه موږ ته وشي چې تقریبا شپږتاویا کوره د سخت دی او بو دی او سخت او بو ته ضرورت لري او دوی پیسې ټول اخیستي دي غلو اخیستي دي او اوس خلکو ته وایي چې په پیسروي مالکار وکړي لاس لا کړو په خرچه ته نه ده سوي او اته لا کړو په یو رکی دي خدای دې وکړي چې موږ ټول شهرواکو ما غاګورې دلې او دغه په یوه پوه دي دغه اته لا کړو په زمو کې او سلام
ولې سه د دې
موضوع ته زه نه يم خبر او زه نه پېږم چې دا لکم زنه دا ورته راغلي دي اما زه به وګورم چې دا د کوم ریاست لولول نه دي خو غالبا یا به انتشار زیات وي یا به زراعت وي یا به ابیاری وي دا موضوع د دقت څېړم ګورم چې موضوع څه ده ځکه زه په دې موضوع خپل هم تر اوسه نه يم خبر او هیله مې ده چې دا ساتي دا شکایت کړی دی له ما سره یا مخامخ او یا زما یو څلور څلور شمیرې ته ټلیفون وکړي تر څو موږ سره مرسته وکړي او دا موضوع موږ دقیقه او هر اړخ زده وکړو.
بله ځکه دا وبو مسله او ته مهمه مسله ده خلکو باندې لري بیا مخصون دی یادونه کوي چې 50 شپې ته کور دی کنه یو غټ رقم دی نو دا یو غټ ستونزه ده کومې تاسو ته
بالکل بالکل نه حق ده حق ده موږ باید اما دا چې د کرویل چې ولس نه پیسې دی غواړي اغلب ګمان دا به د انکشاف دی هات پروژه وی ځکه چې هغه یو څو وند حکومت لري یو څو وند به ولس هم ورکړي لاس پیسې دا چې هغه یو قانوني مسؤلیت ده چې هم دولت او هم ولس باید ورکړي نو البته هغه هم د دوی دی ولس خلک یو دی ولس د دوی دا کار کوي دا دولت دا پروژې نه عملي کوي بلکې هغه ول څه مګل کلی د شپېتو کورو خلک عملي کوي نو هیر مې دا چې په اتفاق او اتحاد باندې اده خپل شپېتو کورونو غم خود او بو البته موضوع به ز بیا هم تیرم او دغه دوست نمیهله داده چې هغوی دی مستقیما د ما سره په سلو سره شمیره تماس ونیسي ترڅو موږ دننه نور معلومات راوغواړو.
بله مننه. او یو بل اوریدونکي د برېښنا د نشتوالي په اړه شکایت کړی، دا به هم د پژاغ کې وورو.
مریا السلام علیکم، محمد زرین خبرې کوم، زوګر ورات نه مو مشکل دا غدا چې ورو دا دینځ په کار کې غړي ورګ ځاجو ورګ ځاجو ورات نه دیوله تر بابو سره پورې مرکز نه دا نه برښو نه شای سو دا وسنه چا دا پرګران خوري دا پیسې خوري څه چاره مې وسو.
بله ولی سپ د برښنا ستونزې
په کوم ځای کې یو ډېر مهم او ځمعاله زیربنایي پروژې دي او الحمدلله د کابل نه تر لوګره پورې د برښنا د تار د غځولو پایو لګولو د ځمکو د استملاک لپاره د حیات راتلو کا او د سبسټیشن په کل عالم کې کارونه دي. تقریبا 80% دا ټول بشپړ شوي دي او په داخل په ټول مرکز کې دا کوم څه کې دنیا ته دلته د څور لزر کورونیو سره هغه د بریښنا د غځولو تړون لاسلیک شوی، قرارداد لاسلیک شوی دی او عملا کار پیل کړی. سری ډیزاین هم تکمیل تر کار لاندې دی، بشپړ دی، پای غځول کیږي. اما تاسو پوهیږئ چې بریښنا راوستل، هغه ته امنیت نیول، هغه ته زیربنایي تختارونه جوړول، هغه بیا د کورونو نه تیرول او هلته د استملاک مسایل په نظر کې نیول، دا وجد پروسه ده. او برق الحمدلله چې اوس هغه اساسي زیربناوي دې هدف پورې تکمیل شوی دي. ان شاء الله دې ضربه د موږ د قرارداد مطابق برق به لومړی مرحله کې ټول عالم ته بیا به نورو سیمو ته هم وغځول.
یعنی داسې یو تخمینی نیټه خو نسې ورته ویلی چې په یو کال کې دوه کاله کې څومره وخت کې به دا
موږ زمونږ هغه نهایی هغه دا ده چې دغه برق د 2013 کال تر پایه پورې یو څه میلادي البته تر یو وخت پورې دغه مسایل سره بشپړ شي. اما تخنیکي ستونزې، د ناامنۍ ستونزې، دا یو څه کارونه کله کله سروې او ډیزاین او خصوصا د خلکو کله چې په ځمکه او په ملکیت باندې دعوه وي دا کارونه یو څه ځنډنی کوي. تاسو پوهیږئ چې زما د راتګ نه مخکې په پایو باندې کار مطلق بند و او نه و پیل شوی، ځکه چې تر ډېره بریده پورې خلکو په خپلو پټیو کې پایو ته اجازه نه ورکوله. بیا چې اجازه ورکړله بیا د استملاک فورا وخت مخکې دی چې موږ د ځمکه استملاک بیا چې استملاک مو وخت د پاره به د دوی هغه شرعي قبالې موجود نه وي. دا ټول هغه مسایل دی چې ټولنیزې ستونزې د زموږ هیله له ولس نه دا ده چې کله دغه زیربنایي کار پیل کېږي، زیربنایي زیربنایي کارونه کېږي، نو حداقل هلته د دومره قرباني ورکړي چې هغه حداقل دغه پایو د انجینرانو د امنیت په تامین کې همکاري وکړي او په عین حال کې کله چې ځمکو د استملاک موضوع کېږي خدای پاک حاضر و ناظر ونیسي. که ځمکه د دې نه وي نو وایي چې زما نه ده، تر څو موږ دغه کار د کندی سره مخامره ځکه چې حکومت ځمکه باندې دعوه کېږي چې زما ده، نو هغه به اوږدو قانوني مراحل طی کوي، پس بیا نه به دوی ته د هغه ځمکې په بدل کې پیسې ورکول کېږي. نو د دې عمله دا هم د باسازۍ او اړخ لري او هم د ټولنیز بود لري. نو زموږ هیله دا ده چې ټولنیز بود کې دغه مشران سپینګیري ولسي خلک له دولت سره همکاري وکړي چې دوی کورونا ټول رانشي.
بله مننه کوم. فدای صاحب، چون دا ټول ټولنیزې ستونزې وي او موږ د نورو ستونزو څخه دا د بیلګې په ډول راواخیستلی، ځکه خلکو شکایتونه ډیر دي، نو څه کولی چې ټوله دلته تاسو درواورو، فقط د څو لیکلو پیغامونو څخه چې موږ ته رارسېدلې ستونزه د پوهنې په برخه کې ده. د هغو خلاصه یې همدا ده چې اکثره کسان د خصوصي ښوونځیو کې د تدریس څخه شکایت لري چې یعنې د خلکو څخه پیسې اخیستل کېږي اما په سمه توګه تدریس نه کېږي. ما فقط غوښتل چې وپوښتم چې آیا د دې پروسې نظارت کېږي نه کېږي، دغه ستونزه واقعا څونه جدي ده؟
شکایتونه او ستونزې دا ډېرې دي او دا به ډېرې وي او دا هېڅکله ختمېدلی هم نه شي، ځکه که نن موږ 14,000 کورونو ته برېښنا ورسوو نو 15 کاله بعد به نفوس زیاتېږي او
2000 3000 کور نور هم برېښنا غواړي او دا شکایت به وي او دا غوښتنه هم نه ختميږي تقاضا وي د نفوس له ازدیاد سره هغه تقاضا وي هم زیاتیږي او دا ختميږي نه دا باید موږ په خپل هغه نظر کې ونیسو البته تر کومه حده پورې چې خصوصي ښوونځیو پورې تړاو لري هغوی نه معرف ریاست په خپل قانوني چوکاټ کې نظارت کوي او زموږ هیله دغو دوستانو نه دا ده چې دوی هر یو هر ډول ستونزه لري مستنده ولایت مقام دروازې د دوی پر مخ خلاصې دي یو څلور څلور شمېره موږ لرو سوشل میډیا کې د ولایت مقام صفحه شته شکایتونو صندوق شته دغه هر لار مخامخ کتل ورسره شته چې تر اوسه ونه نه وي اوسه درې زما د سکرتر نمبر دی یو څلور څلور زما د شکایتونو د رسیدلو د مرکز شمیره نو چې هر یو دوی لازمه ده د ما سره مخامخ ګوري تر څو چې دوی موږ ته ستونزه مشخصه نه کړي او مشخص موږ ته ونه وایي چې مثلا څه ډول ستونزه موږ د دې ستونزو ته رسیدګي به ډېره ستونزمنه شي. البته هیله مې دا ده چې دوی راشي یعنې دې راته ووایي فورا په 15 دقیقو کې به انشاءالله د دې ستونزه موږ حل کړو.
د لوګر والی محمد حلیم فدایی و چې د دغه ولایت اوسیدونکو شکایتونو ته ځواب وایي که تاسو هم په خپلو سیمو او ولسوالیو کې ورته ټولنیزې ستونزې لرئ نو ازادي راډیو ته زنګ وهئ او پیغامونه راته پرېږدئ. ازادي راډیو یې تر اړوندو مسؤلینو رسوي. د تیرو پیغامونو مو مننه کوم او د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. علام ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
نن بشپ زما د یار په کوم مکان دی جلوه گر په کوم هټ په کوم دکان دی کوم دکان به د خلې د تور خان دی شرم ولې به حسن کوم تور خان دی پټه وا به د مخ کوم پتنګان دی رحان بھائی پاکان کنا پاکانی ودن چھوے لدے غم اسما دلائی چھتے واورے دیار دتو بدل ودن چھوے لدے غم اسما دلائی چھتے واورے دیار دتو بدل منزل پے سبا کرت سوتوی نہ پوہے سمچھ بسادوی کبروی پچھ شان بشکست زہر پزروی لتاق مو پے دزلت غم پخروی دم قدم پے خلے دم مخبوروی چکڑے بے چا خاور دپوی سزاوار دا غر سے تم دا ہر پہ خوری چمی یار پا سفر تللے زب کوریم سزاوار دا غر سے تم دا ہر پہ خوریم چمی یار پا سفر تللے زب کوریم سشان بشکست درمی پلارے پگردونو آلو دس پنج روک ساری زرپا خار دبے کسی پاری پاری آبے لے بے وہی دوینو داری نبوی ہسی ہندو مسلمان بھاری دلا سا پیوی چاری شرم تیکم ننگ و محبت چی ہم دم نشوم دیار پدا غربت داکم شرم تیکم ننگ و محبت چی ہم دم نشوم دیار پدا غربت خندے دلی وی کنوی دزڑا غم بے خلے دلی وی کنوی فراغت پیپ سندر